سلامونه وړاندې په څو شیبو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ او بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغه مخکې په مخکې د خبرونو لنډیسته، په خوست کې یو ځل بیا د ډیورن پر کرخه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري ناډازې وشوې او بیا دوی په ځواب کې هم ځوابي حمله پرې وکړه. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه. تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان لامل د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې ل 15 سلويختو تر 90 سانتي متر پورې او په جنوبي سالنګ کې ل 80 تر 114 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیال ولایتونو له کابل سره نښلوي، د افغانستان له مزدهم لوی لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان د اجازه لیک یا ان او سی پرته په اسلام آباد کې پرېنږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریه ته ځي او هلته به د سوریه له نوي مشر احمد الشر سره وګوري. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداري ورکړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ سیول ته ورځي. جنوبي کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له درېیمې را په دې خوا چې ولسمشر یون سوکیول مارشال اعلان کړی له کړکیچ سره مخامخ شوې ده. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبي کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر وای په هیواد کې یو سکال نه ممکنه ده چې د ولسمشری او پارلمان انتخابات تر سره شي. خوشحال ده چې له روسیې سره د خبرو لپاره د جګړې هغه سخت مرحله تیر شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ وه. زیمبابوې دغه لوبه پیل کړه خو د ورښت له امله دغه لوبه لا تر اوسه ځنډېدلې ده.
د ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشي. د ژوند رنگونه د دیونې په خبرونه کې مو ز اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنی ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه لدې کبلې چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې خونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړي توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداری کوي، که څه هم مالداری خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بندارونه کوي، څوک شپې رونه یې شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبیا هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلې مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا پڅ تیروي، کار کوي کنا، بیکاری په کلی او سیمه کې مخالکت کوي. په ژمی کې په خبرونه کې را سره دی پانتون په خانه استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال ملمده ل دبم واورو. د خپل خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دوی هل سب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې دته خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او کڅنګه خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایا، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله، رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر مشکل، ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډېره کافي ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو دا په خو وختونو کې ژمې نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمې به شروع و. د جدې په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمې و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي؟ هغه څه نه دي لکه
تاو د شوی دی بې کیفیت شوی، بې برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده، تودیدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده، دا اوسنی خلک نو هغه پخوانی تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله دغه ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوو او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم د خپل سیمې نه. به راته ووایي ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوي.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرش ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه تاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خبرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرش نه. په ګرش کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا به نه کیږي؟ که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک د کلي خلک څه کوي، دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، وو کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک ورته سلوي یا ورته هغه چلوي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، مثال زموږ علاقه چې ده د ګرشک ولسوالۍ چې دی، ډېرې یو شینګیا لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېني ته داسې نو 9 بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. ورور دغه اطراف کې بس دی، دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغ نمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکړي، هغه مځکه ټوله مثال تخم شتو پاشي وکړي، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پرچم نو غوښې خوري، بیا د لانجیانو په وخت کې دوی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې یا د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي، خلک بدي، نو همدغسې دي مثال او سار مال کتاب یقین هم کوي. او بل داسې دي چې هغه زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپېږو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنی خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله. اوس هر سړی کوشش کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کارو.
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې اوسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خدای ستې وروره زه خپله تقریبا د پنځلس شپاړس کال ومه چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې هغه شاته ته بار شو، نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و، نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کراري ته مثال، نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه، نو د دې مې یو ښوونځی پال کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږ کال اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې اتیا فیصده بېسواده دي، نو یو دوه درې نه حسابه چې هغه دیني زده کړې لري خو هم عصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه کوي؟ غالبا چې دی خغلی ساحل غږ نور نه لرو، مننه ته نکو کوریا باد دی
اوریدونکو. الحمدلله شکر لکه چې دی ځوانان مو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې موقت شو وسوي.
زمون علاقه چې دی الحمدلله شکر دی دغه سی کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیوادو ته ولاړ سي، زکه چې زمون د سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس د خپل مځکو په کار اخته دي، د خپل مځکې زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه مټیکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخیستې دي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشکنه د خپلې سیمې په اړه باندې، او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بیرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې، پوخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې، ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینی به دی دوی په ژمی کې ډیری دلی او لکه ژمی یو 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 جدل وو د کورنیو په وړاندې یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلی پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آزقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمونه نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به یې ریبلي وو، دا به په کندوانو کې وو. په مني کې به جوار وریبل شولې او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پایکوګانو ته ویوړې وبه یې ټکولې او وریجې به شولې. دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وی په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړلې. نو هغه وخت کې اوی ژرندې وې د اوبو، دا ژرندې به شروع شولې. مخکې تر هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، لو و لور و مالداري و دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې، جوار به یې ور وړلې او دا به یې اوړه کولې. دا به یې چې اوړه کړل او بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی برعلاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات وو، بعضې به د استفادې نه پاتې و، سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره او ډېر خوندور ډېر بهترین شی وو د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې. اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده، رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې، دا به دوی د ژمي د آزقې دپاره وو. البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و، دوه طرفونه به انګور پکې اکېدل، دې ته یې کنګینه ویلې. دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول. هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و، دوی به د نورو مالداني تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو. دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله، دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې. نو هغه داخلي احشا جگر و زړه و دا به یې تازه پوخ کړي، او هغه غوړي چې وو چې زموږ ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړي، دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې، او غوښه به یې میده میده کړله، په خادو کې به یې ژوړنده کړه، مالګه به یې پرې واچوله، دا به د لاندې غوښه وه، دا به وچه شوله او دا به بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به کېښودله، دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه. نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله. البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل، کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو، تور بانجان به یې هم وچ کړي وو، دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل، دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو، دا به یې وچ کړل. دا ټول مسایل وو، اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي. د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې، نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو. هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې، هغه مستې به یې وشاربلې په مټر کې په ځک کې په مندانو سره به وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به چې واخېستا شلومبې به پاتې شولې شلومبونه به څومره چې استفاده وکړه دا هغه نور به اضافي به چکه کړل دا ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې کنه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر تا یا دسی چندان شدید لمر بچه نو بود اغتا که به خودلی دیدن با کرد کرد شد خمال گه به زیاده و چه کیفیتی بساتی و چی پا دی ترسیب دوی دی لبنیاتو ننیولی تر میوی تر سبو دا دا شفتال و چکل شفتال چشم که جواری تر دیر مفیده دیر خوانده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در رودلی که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده و چکړی وازه لحمیات او شحمیات او سبزیجات او میوه‌جات
نو دودیال سه په دې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوی دی لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له موریجو سره خلق غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پوخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبع یا مزاج و برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغه سې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام تنور وکړې نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې و د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنار په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلوده اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوې
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو حتما نه و کومې طریقې کارولې او دا راته وایي چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تلله ماموریتونه کم و معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې په څه تېره وه
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول د کورونو د تودوخې لپاره څه کول
د تودولو دپاره دوی تواخانې ورته ویلې دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه نو په هغه ځای کې به تنور و هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خوا ته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به یې څه ناڅه یو کټو مټو چې به یې پاخه کړلې دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا در سینه به پاس لوګی خوته بیا نو چور به ختم شو ډوډۍ به پخه کړل پاس یو د سکی ډوډۍ را به اخلې نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهار پورې چور سبا سهار به بیا د سهار ورونه بلیدل نو دا تواخانه ډیر یو صحیح ډیر یو د ګاز خطر هم نه و د حریق خطر هم نه و د زغالو خطر هم نه و فقفل د تواخانه دیوالونه ځمکه دا به تاوده و دا د تودولو او مصروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړلې بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته اچولي وو د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژل پاکول دا یو ډیر وخت به غوښته د ځوانان او الکانو دی په دې باندې د مالداری د ژمي ترتیبات نیول سپینګیری به معمولا کوم ورځ به چلمر و د جمعات اړخ کې به صفی او چوترې وي دغه ته به څه ناڅه لمر به دوی به زر زره واوره به وتوګل هغه به لږ وچ شو لږ وخت دغه ته به ناستو خصوصا د ماسکیم د لمانځنه وروسته تور مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغه سې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله او جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوښي هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به یې مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس چې ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پرې کړي وو غوجلې ته به یې نه کړي وو او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به خوړله بیا مخصل منځه ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغله له شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کښې به یې ونیو سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوې هغوی به کیسې کولې عجیبې کیسې به وې د دې و د پري و د نیکي او بدي او د خلکو کیسې به وې دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو چون د ورځې به ستومان وو کارونه به وو سبا به بیا وخته پاڅېدل چون د مانځه خبره
خبره وه دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود وه نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر وه او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم وو البته دا په ټولو ولایتونو کښې دغسې نه وو په نورو ولایتونو کښې د ټنګ ټکور مسایل وو دا به په ودونو کښې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کښې به وو د ژمي د خوا به دا ډېر نه وو البته په مشرقي ولایتونو کښې بیا حجرې وې په سړو سیمو کښې دا رواج نه وو بیا په مشرقي خوا ته په حجرو کښې به دا سندرغاړي هم را تلل نو دیو ته به یې شاعران ویلې او بیا دغه رباب به وو دا به وولې نه سړو سیمو کښې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کښې وو
ډېره زیاته مننه یوه پوښتنه بل هم کوم بیا یو اورېدونکی راخلم یو اورېدونکی را سره دی دا به را واخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ
د توخی یم ستاسې دایمي همکار او اورېدونکی زابل ولایت د شاویلې ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او ستاسې د قدر وړ پخوانۍ مېلمه سې ډېرې ښې زړې انانې موږ ته هم را په یاد کړې سلامونه او نیکتهري او احترامات وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه کوو توخي صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون وو دی اوس هم هېواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو تر منځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوا یې څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې
زموږ ځمۍ خو ډېر ښه ځمۍ ده تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې وورې نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو ځمۍ ښه ځمۍ ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانې تعریف وکاوه موږ اوس فیل حاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هغه یې تعریف وکاوه نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځینو کښې د توخانو څخه ډېر کار اخو ځکه چې زموږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو پسه وساتو غوری واخو بیا یې چاغ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښتو زراعت وو دا شنه شیان تمام شي بیا نو دا مږ حلال کړو بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لوزاره مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه پسه بیلبند پخه وو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو عرب لفظ کښې نو دا تینی هم پاخه کو او تشروا و سره تیار کو نو دا وسم زمر دو دو دستورو انا انا دا خو بازی انا نی پاته سوی دی مفته په خوانو یا انا وس دا دو دیال صاحب را پیاد کړه مو سکشنی وو مور بولالو کو شو ته دې کو شو کې به مور چکی کولې اند یا بم دا چکی کولې یا بم
کله کې تشریح کی تو حساب دا کلمه چې تاسو ټیکای
و چې کای چې کا پی دا دا به موږ په لاس کې یو شی پټ کای مثلا بیا به دا شوی
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه دا غراک بیا به نو یو شی په دا لاس کې پټ کړی وو نو دا چې بم دا کای بیا به حساب پر کاو مثلا تر سلو پورې یی چې چې به ډیر زر زر دې دا لاس خدا جنس یا دا جز را وکړ نو دا به یو دوه درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا بم کاو یا بم باچا وزیر کاو یو څوک به باچا و یو به وزیر و بیا به یو بډی شکلله بیا چې به مثلا دا بډی پر یو اړخ باندې واوښته دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا به نو باچا امر وکړي چې څو درې ووهم بیا به نو دا موږ خو دا پر څو مزه کړی وو بیا به دا سړی په درو باندې واوو نو دا پخوانی انانی وی کبړی يم کولی خسیان کول بړی يم کولی نو اوس هغه ټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړی او یو خاطره به زه درته وایم زه طالب وم استیدم په وجره کې بیا چې به زموږ وخت چیرې شروع پیدا کړ د زموږ ډوډۍ بدري چاته و یعنی د سورسک وریز او غنمه نه ډوډۍ بیا به دا شروع په توله دونه غربت وو چې مور به دا ډوډۍ خوړه دا بندري سره پر لسر دی رکړی او بیا په سر دی شروع پر توخره نو دا دونه مسکنات او غربت وو او دا سه وخت راغی چې زموږ یو طالب وو او دا کرا سره استه دی صابون نو بیا دا مقالی په یو ځای باندې دی لږ نو کې صابون وو او هغه ډیر پاک سي بیا یو ویل کښ کې ما ډیر صابون درلوده نو به موږ ټول کاږي هم دا شاني پاک سي وو نو دونه غربت او دونه مسکنات خو په خوا
و سره په حمامو کې کډاول ژوند دی څنګه ژوندونه کوي وسه دغه دې تاسو ول چې تو خسته تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خص سیستم دی تقریبا په دې غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې بهتره لمانه وغږیږي دي ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دی خودی هغه د انرژي وسیلې لک فرق کوي دغه وس چې ګیس دی یا غاز دی چې طبيعي غاز دی یا تیل دی د دې د کورونو د تودولو سیستمونه بدغلت اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجد خو خود ورغلې د خطوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربېره خو نو وس وخت اثر سي یا موږ د غاز بخاري هم لګرو دا بلغو یا چه پر تخو یا وبه پر تو دو نو تو خانی وس هم دو دو دستور د دانه دی پاته سوي د کس د دې اقتصادي شید یو خو تل لري ساته د خونه تو دی د خونه لکه څنګه سي دو ویل په یو تاس کې مور دالي زور تو وای په دې کې بیا درې دانی چری د خونه په مابین کې مور ولاړو په دې چری کې له دا تناره د خور دي یا هلته په پای کې دا سره یو ځای سي د دې ته بیا مور د کښ وایو دا د 2 متر دی د کښ وځي بیا په دې تنار کې مو وبوځو دا وبو هم تو دیږي او ډوډۍ مور باندې تخیږي نو دا په خوا به مو ستر دغه ځای باندې کټو کټو مور هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې دغه به مور یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو مور ته خوشاله او کښنی وو مور بولنن کټو باندې ده دا که څو به مهم رښتیاهم لکه د سیو ورته د تنار باندې مو خوله خدا ته نور وسم دوت او د ستور د ولو کوز د غاز ته نور هم را وتلی دی خدا ته نور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سوي د لې وس باز خلک خدا کاروبار کوي دا خرچیږي نو بیا دا ته نور مو پوخ کو بیا په دا توخانه کې خېزو نو دا موږ په خاني دودو د ستورو عنانیوي خو بیا هم پخوانی نور شان هم دغه سی وو موږ به مالونه څرول غرو ته به تلو بیا به په دا غرو کې واښه کول دا واښه بم بیا راوړو کورو ته د مالو ته بم راوړو وچول بم نو دا پخوانی شان وو موږ به دا بوټي په شا راوړو تو خو
داسې چې نو اگر زما دودیال سیب ته پکې یو پښتنه در نه کوم بلکې یو پښتنه کې دوه لاند ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او دې ته واښه زیرمه کول، مالداري د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده که نه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډېر مالداري لرله، اوس کمه لري که نه؟ مالداري په هماغه کچه ده. دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداري چې وه پخوا کوچان و، دا کوچان اوس ټول ځایان شوي دي. دغو په دښتو کې باوري جوړې کړې دي، سولر انرژي د ښه کار اخلي، نو او بل د کوچانو د مینې ژوند د زندګي د مالچر دا ټول ختم شوی، د دښتې ټولې وشنې دي. نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده، د پخوا په پرتله تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده. او د دومې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې روغتیا هم دا اوس زمانه سي ده، دا اسانه ده، خو خوشحالي یې دغونه نشته. پخوا ډېره خوشحالي وه، اوس ګوره پخوا به موږ عصري شیان نه درلودو، دغه یوې به موږ په غویو باندې کول، د هغو بل د درمن د غنم به م په غویو وړول، نو اوس هغه بیا د تریشلان ستا د غنم په خپله ریدي به د ټول دغه دي. نو اوس د پخوا سیستم عصري شیانو بدل کړی ده، او اصراحت اوس تر پخوا ډېر ده، خو خوشحالي دغونه نشته.
مننه کو تو خسب ډیر مننه کورم آباد چې خپل خاطري او کسی مور سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و، او اوس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خو دا راته ووایه چې کمې شوې رښتیا دا ټکنالوژۍ د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه هماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې مونږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره مونږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا اخلو، د دې ګاز لپاره لازمه ذخیره ځای نه لرو. دغسې دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي، دا ډېره خلکو ته لویه اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته، د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو مونږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا هغه استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا، هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلي وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دی و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټر مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به 10 نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل، او چاپیریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي، ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده، اما خدمات و انتقالات په هغه حجم.
بله خبر، موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي، شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې گاز په ډیر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکی پیخي په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډیر شوی دی چې خلک موټر راغڅخل چې ترافیکی قوانين دي اڅخل چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدل ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړي. نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل دلته تاسو وګورئ په اروپا کې په دې حتی په ایران کې بایسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د بایسکل دای په سر نه وي. حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی اغوندي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د بایسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کیږي د هغه نه بایسکل اخیستل کیږي. نو تاسو فکر وکړئ د بایسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او د هغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي. خو دیو ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هېچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتماً زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکه. نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب دا راته وایي چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخته ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پی وکړو. خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخه د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي.
او مګه هڅه په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا و دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصلا همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب بخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهیږم تاسو پوهیږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بې اغېزې نه وي.
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي دې ته تخیلوي تاثیرات وایي. دا تخیلوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده په فزیکي ډول یې د خلکو وسایلو
ژوند د کور دا خراب کړه او اقتصادونه وځپل د دین برالاو د انسانانو په عواطف د دوی پر اوبتو کې رسم رواج او عنانات په دې باندې هم ډیر بد تاثیر وکړ بیا خصوصا په افغانستان کې په افغانستان کې جنگ بیا د شو چې بهرنیان به هم وو خو دغوم را چې افغانانو په خپل منځ کې جنگ وکړ او یو بل وژل او یو بل سره بدبینی پیدا کړه خارجیانو سره نه هغه خارجیان چې راغلل او بیرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده دا د خپل من دښمنی دغه سپاتې ده سیاسون هم په خلاص ولې هغوی هم بېغم دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغم زموږ سیل کی اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمنی پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کیږي یو بل ته پیغورونه ورکوي دا ډېره بده خبره ده که جنګ تیرم البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي تخلیوي تاثیرات د فرهنګ تخلیوی تاثیرات اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت تخلیوی تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید دا په بیلابیلو برخو کې دا کتل کیږي دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي ای کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې د خلکو په روابطو او عواطفو کې د ځوان نسل په روزنه کې د خشونت په پراخېدلو کې د کلتور په تخریب کې په مجموع کې کلتور د خلکو فرهنګ او عنعناتو تاریخي میراثو دا ټول دا هره برخه یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو اما هېچا دې ته توجه ونه کړله زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي دا یو جدا بحث دی جنګونو د جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی
مننه دودیال صاحب کیدلې شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلې شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط د خلکو په عواطف او پر روابط او ټولنیز بافت باندې اغیز څه دی یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو راګرځم مهرباني وکړئ څوک ول کوم ځای خبرې کوي
بل اجمالان ته محترم سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول کډر منارودونکو ته خدای پاک یو کی چروغ جوړ بیا
ستړی مشه خبرونه ته خدای دې راولا مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایا تل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک په چی وخت ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موجود یان لاله ټاکر دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پر روزګان کې وایم ان صاحب محترم لکه چې توخې صاحب چې اشاره ورته وکړه واقعا د ازمش په سیمه کې اکثر خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي بادیګار میران سي د غجمی ته وساتي ان صاحب محترم وچه ډوډي ورکی مثال جوار ورکی چې شته تیار سي د غجمی ته نو بیا په د غجمی کې لالي خو دلته د سکورنی ام ان صاحب محترم چې د دوس د دغه نه لري چې وچه ډوډي برابر کی نو زما پر خپل خلګو باندې د غاغ دي پر تجارانو مجاغ دي ان صاحب محترم لکه میلم صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ود کورنی سره مرسته وکي ان صاحب محترم زما خپل دون نه پي دي زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دي نو د ازمږ مشران چې مشته کیسه کوي وي په پخوا د ازمږ په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیله به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلو دی یو بل شی به درلو دی اگر د کلی به خوشاله او چې زاده پلاني خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیله وي خو اوس موږ دلته ازمږ په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خم چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي بل هم سایه ش مټر لري ش بنگلال لري مثال ش استي و دارای خدای پاک ور کړی هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې دغه اندازې کمی سی ودی نو خدای پاک دی وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي د بیا ود کورونی سره په داجیمه کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیمه کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سی ودی چې په خو به د سرای کرایه 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سی ودی په داجیمه کې نو په جیمه کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سي خدای پاک دی وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه د بیا ود کورونی زموږ د افغانستان دی ان صاحب محترم خارجان نه دي نو کسان خو ډیر صاحب یو ځدی کورنی ستاجی ته اکثر خلک خوشاله دي اکثر خلک چې شینل ریان صاحب محترم هغه ورختا دي
جمعه دا پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سی یو زد نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا غد واوري خکولا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واوري سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځین خلک چې بے وزله و کورنی بي ځای شوی او هغه بیا واوري ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مر سره ویل تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونه د پای شیبو تر اغلو تاسو راته دا وایي چې په وسنۍ شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي بیلابیل اړخونه لري سیاسي اړخ لري د وسنیو واکمنو لخوا نه چې کم چلند کیږي له مسایلو سره له حالاتو سره له ولسونو سره له خلکو سره په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي دا چلند بهتره کیدلی شي د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي خو له دې ټولو نه به تیر شو په هر اړخ کې ستونزې شته خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی
او بالکل متاسفانه سګنې ژمې داسې وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډېره زیاته ده ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده او ډبلیو اف سي وایي چې مونږ د دې جملې نه صرف 1.5 میلیونه ته مونږ کومک ورسولی شو یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره او اوس چې ژمی راغلی ده دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي حریق ونه لګېږي کورونو کې دا احتیاطي تدابیر دي او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي دي زه نه وایم چې یوازې انفاق او ډېره سختګیري و دا نه بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي څه باید پاخې کړي په څه طریقې سره چې د دوی صحت ښه وي او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دینه ګرځي ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې ډبل پتلونونه دي ګرمې خولۍ دي د دینه د استفاده وکړي دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپک وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یو واسکټ دا او دا سړی ډېر خفه شي حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي څښلې ضرور دي اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده دوی وایي چې یخنی ده اما اوبه ضرور دي نو د هر لحاظه د تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان باید ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو دوی باید مونږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونیکړي سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو رهنمایي وکړو دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي وګرځي هم منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې نو د لویانو دپاره جدا د ماشومانو دپاره جدا د لباس په برخه کې د خوراک په دې ټولو برخه کې هموطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي کېږي
نه کو پوهان بشیر دودیال و چې نه را وازیدا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي ژمی مقایسه کړه که څام د خبرونه وخت پای ته ورسید د مای په پښتنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و دودیل سم کرا سره تاسو مخ کې یادونه وکړه او ماته جالب و دغه د کابل او اطراف او ژمو څه توپیر درلود
او دا څه هم فرق درلوده په کابل کې د ژوند ضرورت نه و چې خلک وړي و کی او ذخیره یې کی ځکه چې دلته نانوایګان وي او نانوایګان وبلولو ته نورونه درلودل او دا لرګي وچ لرګي او دا نه به استفاده کول او د غرو بوټي به ودا بو په دې وای ډوډۍ په خول یو د خلکو به ورزنه استفاده کوله د خوراک خبره په دې ترتیب شوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله نو سندلۍ یو د لرګي او ساختمان څلور پښې به یې درلودلې په دې کې به یې اور کېښود مقل به یې ورته ویلې چارخیشتي و داسې به ورته ویلې په دې کې به یې سکاره تازه کړل دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړ تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کې لویه بسن به یې پیاواره کړه او دغې کې به یې استراحت کوو نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې دا وروسته خو مخکې د بخاریو نه سندلۍ معمولې وې او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده ولې یوازې د ګروپ دپاره و د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس دا نور دغه د مقالو د دېو نه استفاده کېدله زغالي مقالونو نه او خوراک هم د فرق دوی ژمی د لاندې نه درلوده بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه جرغوزي و بادام و پسته وه کشمش و دا په ښارونو کې مهیا و خلکو ته نخوته هم ورسره دا مسایل موجود و
مننه کوو استاده له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول دوستانو د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ تر بیا ښې چارې سلامت اوسئ
کو